اته بجشوی احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه دا ازادي رډو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کو د امریکا متحده ایالاتونو وای په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو ورسته د طالبانو له پلاوی سره په دوحه کې پلان شوی مذاکرات لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر بیګه خبریالانو ته وویل متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د وټاکونکو پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. ډبلیو اف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د شمې په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرسته رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلې افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړ شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولنډ او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشانی ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي د شمالي کوریا له ورستۍ راکټي آزموینې ورسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغندۍ بللې، امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالی سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر مهمه غونډه لغوه شوه. واشنگتن علت د نجونو د ښوونځیو بندیدل یادوي. وړاندې په خبرونه کې د سیاسي او پوځي چارو د کتونکو علي احمد جلالي نظر هم د طالبانو د دا ډول پریکړو په ارتباط در سره شریکو.
هر څومره چې دوی یو سرغړونې زیاتېږي وګومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لري کېږي چې دنیا په رسمیت وپیژني.
په دې خبرونه کې په افغانستان کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو د برلیدو مسله په یو تفصیلي راپور کې څېړو.
باران دغه وس د کښنکه چورول ویجه دغه بنوډیر تاوان یو کبه دغه وګونی سیمټ
د خلکو دی وی ملي حال هم درکو.
بلته چکر بندرالو د غزنی خواته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته متحد ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د دوحې خبرو وځي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو خبرې ځکه مهمه وي چې هدف یې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې موندل و. د امریکا د بیګانې پریکړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
متحد ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف خبرې پرون ناڅاپه لغوه کړې. دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون و چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ریچرز خبري اژانس ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړه ډېره زیاته خواشینوونکې وه او تر هر څه مخکې د افغانستان د خلکو او همداراز له نړیوالې ټولنې سره د دوی لژمنو په څرګنده شاته کېدل و. د پرایس په وینا امریکا په دوحه کې د پلان شویو خبرو په ګډون له طالبانو سره یو لړ تعاملونه لغوه کړي او ورته په ډاګه کړې ده چې د دوی پریکړې ته د دواړو خواوو په تعاملاتو کې د احتمالي ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. له دې موضوع دریو با خبره سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې نن او سبا یک شنبه په دوحه کې د یو کانفرنس په څنډه کې د طالبانو د ادارې له استازو سره د امریکایي چارواکو څو غونډې پلان شوې وي. د سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده وویل ټاکل شوې وه په ځینو دې غونډو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي. د سرچینو په وینا تمه وه چې په دې خبرو کې به د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د افغانۍ بانک نوټونو د چاپ په اړه هم بحث وشي. د دوی په وینا همداراز د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د هغو سلګونه میلیون ډالرو د آزادولو لپاره چې په نړیوال بانک کې ساتل کیږي د بشري مرستو د تبادلې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه بحثونه هم په پام کې وو. د پیسې په افغانستان کې د زده کړې د سکتور لپاره ځانګړې شوي. ریټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې هغه الوتکه چې باید د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له کابله قطر ته بیولای وای هم بیرته نه دستنه شوې. د دوهې د خبرو لغوه کول لومړنی مثال دی چې د بشري حقونو او په حکومت کې د نورو اړخونو د ګډون په برخه کې د طالبانو له اقداماتو وروسته ښایي له دوی سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا مستقیم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو او د بانکي زیرمو د آزادولو په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې د نقدو پیسو د کمښت له وجې اقتصادي بحران او انفلاسیون اوج ته رسیدلی دي.
د واشنگتن د دې پریکړې په اړه چې له طالبانو سره د دوحې پلان شوې خبرې لغوه کړې دي د طالبانو د حکومت د ویندویانو د نظر په اخیستلو تر دې شېبې پورې نه وي بریالي شوي. د یوناما مشر طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم ممانعت به افغانستان ته داسې زیان واړوي چې بیا به یې جبرانولی نه شي. وړاندې په خپرونه کې د لیبرالاینس د دې څرګندونو جزئیات درسره شریکه وو، خو مخکې تر دې به د واشنگتن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه واورو چې متحد ایالتونه او نړۍ د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړې ته په څه سترګه ګوري.
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی په قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه چې دوی د به دې ته اجازه ورکړي چې نجونې له شپږم صنفه پورته بېرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمه کېم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
دغه ډول عکس العملونه چې دوی ښایي یا دغه وعده خلافی چې کوي دا د دې هغه انګیزه اصلي په طالبانو کې څه شی ده؟
خبره دا ده چې تیرو مشابه حوادث ته وګورو، درې مسلې دي چې یو شورشي قوت برت چې حکومت ګټي، یعنی یا حکومت راځي یا قدرت ته رسیږي حکومت کولای شي. یو دا د مشروعیت مسله ده چې په خپلو خلکو کې مشروعیت لري که نه لري. دوم دا ده چې هغه یو واحد لیدرشپ او رهبری لري چې په خپل منځو کې سره موافق دي په پالیسيګانو کې. او درېمه مسله د حکومتداري تجربه ده. دغه درې شته که موجود نه وي جنگي قواوي چې برته حکومت ونیسي یا قدرت ونیسي بیا هم حکومت نه دی بلکې یو جنگي قوت دی. طالبانو ته چې وګوري لوی خو مشروعیت په شک کې دی ځکه داخل مشروعیت نه لري. ټول سرویګان ښیي چې دیولس نه تر 10% دی غوري. دوهمه مسله دی رهبری ده. دوی کچه وای چې یو رهبری لري د طالبان رهبری، مګر په خپل رهبری په سطح کې اختلافونه موجود دي او د رهبری او د صفوفو په منځ کې هم اختلافونه موجود دي، ځکه دوی سم تصمیم نشي نیولای. درېمه حکومت داری ده. د حکومت تجربه نه لري. په نتیجه کې دا تر اوسه پورې یو جنگي ډله ده چې تر اوسه دې ته د دې جوګه نه دي چې داسې حکومت رامنځته کړي چې هم د افغانستان خلک ومني هم دنیا د یو مسؤول حکومت پیسې ومني.
پراتلون کې کې د طالبانو لخوا د دغه ټولو غوښتنو ک په کور دننه دي ک بهر د نړیوالو غوښتنې دي، د دې په وړاندې د انعطاف امکان شته د طالبانو لخوا؟
دو درې مسلې دي چې د مخه نیسي. اوله مسله دا ده چې دوی د دې لپاره چې جنگ وګټي داسې کسان استخدام کړي دي، داسې کسانو باندې اتکا کړی ده چې نه په اسلام پوهېږي، نه علمیت لري، نه په دې پوهېږي چې خیر و شر د دې مملکت په چی فکر کوي چې په جنگ چې دی وګټي چې توپک دې په لاس کې در څه چې زړه دې غواړي مغزې کولی شي. د هغو په واسطه یې قدرت ګټلی ده، نو په نتیجه کې دوی هغو ته ګوري چې که چېرته د دوی په خوله ونه کړي شاید دوی ترې ولاړ شي. دغه بیره دوی کې موجوده ده. دوه بیره دی بینالمللي جهادي ګروپونه دي، هغوی په کلو کلو ورسره دغه کړی کار کړی دی، په کلو کلو یې مرسته ورسره کړی ده. په نتیجه کې دوی نشي د خپل روابط دوی سره وشلي، هغوی هم دغسې یو نظام غواړي لکه داعش. فعلا هغه چلنج چې طالبان یې کوي د داعش سره د ایدیالوژي نظر هیڅ فرق نه لري دومره. او درېیمه یې دا ده چې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ دي، او په نتیجه کې دوی همیشه انتظار باسي. توسه وای حکومت موقتی ده، هر وخت وای وشي وسه امکانات د نور شان برابر سي بیا مکتبونو خلاصو. دلیل دا ده چې دوی په خپل منځو کې په پالیسی کې اختلافونه لري. سره
د سیاسي اپوزي چارو کتونکي علي احمد جلالي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینس وای چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو پریکړه به پر افغانستان داسې اغیز وکړي چې د جبران وړ بنوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشي دیبرا لاینس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر سهیل شاهین سره په کتنه کې ویلي دي چې که طالبان د نجونو د تعلیم په برخه کې خپل وروستۍ پریکړه بدل نه کړي نو افغانستان ته به داسې زیان واوړي چې جبران به ناممکن وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش هم ویلي وو چې لشپژمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانستلو کې د طالبانو پاتې راتلل د ډېرې ژورې خواشینۍ خبره ده. ښاغلی ګوتریش د وري په درېمه نیټه پر ټویټر په یو بیان کې پر طالبانو ژغ وکړ چې بې له ځنډه د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي. د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د پریکړې په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه په زیاتېدو دي. پرون د شپاړسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د دې اقدام په اړه ژور خپګان څرګند کړ او پر طالبانو شک وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د البانیا، اندورا، استرالیا، بلجیم، بوسنیا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیسلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونگا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غټ بیان کې ویلي چې د شزو او بهرنیو چارو د وزیرانو په توګه لدی کبله سختي خوښینه دي چې افغان جونې لزدکرو به برخه شي ودی. د دوی په بیان کې راغلی چې دا پریکړه لدی کبله په ځنګړي ډول ډیر زوړون کې ده چې طالبانو مخکې د نجونو په ګډون د ټولو افغان ماشومانو د ښوونځیو د پرانستو ژمنه کړې و. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار کړی چې له بشري مرستو هاخوا له افغانستان سره د دوی د دولتونو ټول تعاملونه به له دې سره تړلي وي چې طالبان خپل پریکړه بیرته اخلي کنه.
بلورته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د دغو کارپوهانو ډله چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کارپوهانو دا ډله چې د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې ویلي چې طالبان باید هر څه عجل خپل د پریکړه بیرته واخلي او د هر عمر درلودونکو افغان مېرمنې ته هغه که د افغانستان په هر سیمه کې وي د زده کړو اجازه ورکړي. دوی د غشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې اړه له طالبانو پوښتنې وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې نجونې کولای شي زده کړې ترلاسه کړي. په بیان کې راغلي دي چې زده کړو ته د نجونو لاسرسی د دوی حق دی او باید ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د بدلون څپه په نوم یو سیاسي ګوند جمعې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د طالبانو دا پریکړه وغندله. وی ویل د خواشینۍ ځای دی چې د ټولو اسلامي هیوادونو برخلاف په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. د دغه ګوند رهبرۍ شورا یو غړي صبور بیات د ناستې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې راغلي
مسجد کردن مکاتب دخترانه خلاف منافع
دنجونو د خونځو تړل د افغانستان د ملي ګټو او افغانانو نړیوال ټولنې سره د طالبانو د کړي وشمنو خلاف عمل دی. دا ډول پریکړه افغانستان له سیاسي اړخه منځوي کوي او دغه شان د هیواد اقتصاد نور هم محدودوي.
په ورته وخت کې د امریکا په ګډون ګڼو غربي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غندلې. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته خبره شوه له طالبانو غوښتي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. په دې ګډ اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه په کور دنن او بهر د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په غزنی کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي. نور په دې راپور کې
د صنعت او سوداګرۍ وزارت موین قدرت الله جمال د پنځشنبې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی وو. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت آماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دې ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګې یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکې ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکې زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره صفته راجستر دي چې څنګه د پارک صنعتي ایجادیږي په هغه ورځ دوی سرمایه ګذاري ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه سو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغه ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
آزادی رادیو ته ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي چې د اوکران په جګړه کې 1,305 عسکر وژل شوي دي. روسیې وروسته له دې چې څه باندې د څلورو نیم مخکې پر اوکران برید وکړ دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې دومره لوړه شمېره اعلانوي. البته دا دوهم ځل دی چې دوی د خپلو پوځیانو د مرګ ژوبلې شمېره اعلان کړې ده. جوسیات احمد تکل پر راپور کې
د روسیې د پاوز جګپړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,305 روسی سرتیری وژل شوی او 3,850 نور ټپیان شوی دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناتو یو چارواکي د مارچ په 14مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوی روسی سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسی سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 15,000 زیات روسی سرتیری په دې جګړه کې وژل شوی دي. روسی چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام نه دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د زیاته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هواد لبیلا بیلو ولایتونو څخه د تفریح ننداري تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیر سیالانان ورسی. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سکل دغه سیالانانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی خي. دور حل په دې ریپورت کې
د غزنی شار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته سیرمه د خواجه بلغار زیارت د دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او داوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل
هلته چکر باندې رالو د غزنی خواته په جبل غار بابا ته رالو دورې دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو دلته دیګ مې کوه د خپل مرګري را سره د شاخ خاصې ویني.
نن غزنی ته راغلي یو بزیارتونه مو کړلو. شمس بابا ته ولاړو، جمعیه ولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مې مبارک ته، بالول دانا ته ډېر خوشاله یو. بس له ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکوزل ته ناست یو. بس دې ګم باندې کړی د نو جمعیه ورځ ده، ډېر خوشاله یو.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي.
غزنی ته بده خطر غلم مو ځنې ځنې زیارتونه دي دا وکړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل. زیارت هم وکړو
دلته راغلي چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت موکو د مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللی او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړې ده.
لن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سم بهلول دانه هم دغه سونو زیارتونه دی غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلم یو ځای په زیارتو ګرځم. بیا به دیګو کاغه نروسته بیا په اوسه زیارتو ګرځو، بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان سم.
په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدا وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خوښته او سی ډوډۍ او چای پکې وخورو، نور بل خیر سره خپل سفر کوم.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لری پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی. غزنی ډیر ښه ځای ده. رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی شوی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت سوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو تر څنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په دې ورستیو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې ورستۍ وچکالۍ د دې لامل شوې چې ډېر کروندګر د خپلو کروندو د خړوبول لپاره ژورې څاګانې وکړي. خلک ولې د ژورو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې رپورت کې پر همدې پوښتنه تمرکز شوی.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو څو پیښې شوې دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند یې هم واخیستلې. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدنې وروستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړې نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وویستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لوېدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي، او د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هره شېبه ویره سته چې یو ماشوم ور ولویږي. دا د افغانستان په جنوب کې ورزګانی ماشومان دي چې لوبي کوي. دا نه خبره ماشومان په یو داسې سیمه کې لوبي کوي چې شاوخوا سرلوڅي څاګان شتون لري، او هر دقیقه د دې ویرسته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو څاګانو ته ولویږي. دا ماشومان پر داس محل دغه سرلوڅو څاګانو تر څنګ لوبي کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر و زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لوېدلي دي چې یو شمېر ماشومان یې د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
هوکې چې هغه نو سړی به دغه د بارنه دغه وس د یو کشنکۍ چې ور ولویږي دغه به نو ډېر تاوان یې، او که به دغه یوه ګونۍ سیمې ډېر تاوان
نور. هغه د همدې سیمې اوسېدونکي او قومي مخور دي. دوی دا مني چې په سیمه کې سرلوڅي څاګانې شتون لري، او هر دقیقه دا ویره هم شته چې ماشومان ور ولویږي. دوی وایي دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره یې نه کوي.
ولا چې ډیر ستا وو کې باید پټی کې خلک وو
الاتې څه دی ولې خلک نه پټی؟
نو خدا دا نه پامې د لکه د کلات کې وکچيري و چا په زابل کې وغه مسلمان چې شنه چولې دلې
په کندار کې موس ولا دا وڅو ماشومان ور شو وسو
دا چې د څه سرلڅي باید ضرور هم پټ کې
او تاسو ولې نه پټوي؟ څه د کلی د وطن د خلکو
باید پټی کې خو امر سړی نو
او دلته د پټېدو الاتې سړی ولې نه پټی
دی پټیږي خو نه خبر پامې ده نو
یعنی خلک توجه نور ته
خلک توجه نور ته کی هغه مال عبارت پیاد سي چې کار در کار جن تیر سي لکه پښنه چور ولوي دي.
د ورزګان ولایت یو بل قومي مخور راځي چې پیولا وای په سیمه کې ورستي وچکالی د دې لامل سوي دي چې ډېرې بزګران د خپل کروندو د خړوبول لپاره جووري ساګان کښینوي، خوای دغه ساګان پایل نور کوي او ورسته بیا د نور ساګانو د کیندلو په لاټه کوي، او دا تری هيري سي، او د غراز د خلکو د اقتصاد زیپوالی هم دی چې د څاګانو د پټولو وس او توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلاتو له امله نه سي پټولی، او ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته، او ځینې داسې تیزې وچکالۍ له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خوندو ډېر کښته وي، تقریبا 30 متره 30 متره برمه وي، خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې لپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي، داسې ځي بل ځای څا وي. نو دا یو بل لامل یې هم کېدای شي چې دوی دې ته توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا جووري څاګانې ولې نه پوښل کیږي، او ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کیږي؟ د ورزګان ولایت یو تن مدني فعال سن الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت په کار داده چې هغوی باید هغه کسانو ته سخته سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار داده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورسه وی څاري د دغه څاګان. او بله دا هم کېدای شي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څانانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یو همده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تېرې پېښې کېدل نه به په راتلونکي کې اندېښنه وای.
څاته د لوېدلو ماشومانو تر ټولو بوژنوونکي پیښه لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي څاته د حیدر په نوم ماشوم لوېدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمري چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته څاته د لوېدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و، وی ویلی چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلې دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لوېدنې مخه ونیول سي. ښاغلی عمر ویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندي جالینا پورټر بیګا خبریالانو ته وویل متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د وټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. ډبلیو ایف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هره ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلي افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولنډ او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشانی ښودلي چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي د شمالي کوریا له ورستې راکټي آزموینې ورسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغندې بللای امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالي سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنه کړل.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سما اسمت څاروان سلامونه ومنه. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ته ځانګړی ده. کونړ د نورستان ننګرهار لغمان ولایتونو او خیبر پښتونخوا ایالت ترمنځ پروت ده. د ولایت 3309 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز اسعدآباد شار دی. دغه ولایت په لاسو کې نږدې 9 برخي غرونو او غونډیو پوښلي او یوازې 12% خوره هواره یا نسبتا هواره ده. ازادي رادیو ته د کونړ د اوسیدونکو پر رسیدلو پیغامونو کې تل د ځنګلونو د بيدریغه وهلو د چارتراشو د قاچاق د سړکونو د خرابوالي نیمګړو پروژو ته د حکومت د نه پاملرنې او بیروزګاری شکایتونه ډیر اوریدل کیږي. زموږ د خبرونه ملمانه دي د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر شاغلې نقيب الرحمن دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی د کونړ والی شاغلې مولوي محمد قاسم خالد د خلکو اقتصادي مشکلات په نور ولایتونو کې هم زیات شوې دي خو په کونړ کې په ځانګړي ډول ځکه چې د کونړ د خلکو اقتصاد لمخ کې هم شنو تاسو د دوی د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره څه اقدامات کړی دي؟
لکه وخت نه چې موږ د کونړ ولایت تراغلی یو پرښتیا هم د بیوزلي کچ خو یو څنډه لوړه ده. خو د افغانستان د اسلامي امارت مختلف وزارتونو د کار پروژې د کونړ په ولایت کې پدې کړې دي. د بیا لو پاکول د غنمو په مقابل کې تقریبا د زراعت د وزارت لخوا نه 900 تنه غنم مختلف ولسوالیو ته موږ توزیع کړې دي او هر مزدور کار ته دی ورځ لس کیلو موږ غنم د کار په مقابل کې ورکو. همداراز موږ په مختلفو فروزو کې د انکشافي دیهات په برخه کې چې په مختلفو ولسوالیو کې په دې کړی دي د کنړونو ولایت له ځوانانو نه مو په دې کې استفاده کړې ده، او همداراز خیریه مؤسسې بعضې پروژې دلته په دې کړې دي چې هغوی هم د کنړونو ولایت ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. نو انشاءالله موږ په آینده کې هم داسې پلانونه لرو تر څو دا ځوانانو ته او بېوزلو کسانو ته د کار زمینه د کنړ په ولایت کې مساعده کړو.
دغه پروژې چې تاسې ورته اشاره وکړه، په دغو پروژو کې څومره ځوانانو ته کار پیدا شوی دی؟
تقریبا د دې زراعت په وزارت پورې مربوط چې کومې پروژې دي، دا د کانالونو او د دیالو پاکول، موږ 900 تنه غنم مختلفو ولسوالیو ته توزیع کړل چې تر 3000 نه زیات ځوانان په کار باندې مصروف شوي دي، او عملا هم په نارنګ ولسوالۍ کې په ځینو نورو ولسوالیو کې همدا دي موږ ځوانان په کارونو باندې لګیا دي او بختي انشاءالله سره.
ښاغلی نقیب الرحمن، د کنړ یو شمېر ځوانان مخکې په امنیتي ځواکونو کې وو، هلته مصروف وو، هغه هم اکثره بیکاره شوي دي. دا د خلکو د بیکارۍ ستونزه څومره جدي ده ستاسو په ولایت کې؟
زمونږ په کنړ کې وضعیت چون تاسو مخکې وویل لکه څنګه چې یو غریزه منطقه ده، دلته د کارونو بیروزګاری کچا نهایی ډیره لوړه ده. ډیر ځوانان د سې دي چې په خوا په تیر نظام کې دغه کې وو، په امنیتي مسایلو کې وو، مصروف وو، هلته په وظیفه باندې وو، اوس فعلا هغه هم بیکاره شوي دي. او ډیر ځوانان د اطرافو د منطقو هغه هم بیکاره دي. نو هیڅ قسم د سی هغه چې لازم ده تر اوسه پورې کارونه نشته ده، یعنی ضرورت ډیر لرو. د والی صاحب محترم د وینا په اساس باندې پیلن هغه کوم مرستې چې راځند دي واقعا په ځای باندې تر اوسه مصرفیږي. ډیر ځوانان اوس په کاروبار لګیدلی دي، خو څنګه چې لازمه ده هغه شانت مرستې پیلن نشته ده. ډیر ځوانان د غربت نه کړیږي، ډیر ځوانان د سدي چې غواړي د غربت په وجه د ډیر مجبوریت په وجه خارج ته زی وزي، خارج ملکونو ته وزي. دلته د سدي چې د زراعت په برخه کې د سدي فعالیت نشته ده فعلا. چیرته د زراعت په برخه کې فعالیتونه وشي زمونږ ډیر ځوانان پکې په کار باندې کیږي. نور د سی فعلاً کومکی موسسات چې کوم مرسته کوي، شکر الحمدلله اوس خو د امارت نظام دی، د امارت د نظارت لاندې ډېر مستحق خلکو ته رسیږي، خو چون دلته د غربت کچه بیخي بیحده زیاته ده، نو څنګه چې لازم ده تر اوسه پورې خارجی موسسات دلته لا توجه نشته ده فعلا.
مولوی صاحب خالد، په کنړ کې د چرګانو فارمونه او شواده کړي و، یو شمېر خلکو ته لدې درکه کار پیدا شوی وو، خو داسې راپورونه لرو چې وای دا فارمونه هم په بندیدو دي، ځکه چې د فارمونو د چرګانو لپاره خوراکي مواد او ځین نور ضروري شیان ګران شوي دي او دوی ته وس واره نه کوي. دا خبره څنګه ده؟
موږ چې څومره معلومات لرو د فارمونو له مسؤلینو سره موږ ناسته درلودله، تر ډېره حده پورې خو دا موضوع دغومره حقیقت نه لري لکه څنګه چې تاسو ته راپور درسېدلی ده. طبیعي خبره ده د غذایي موادو قیمتونه څه ناڅه لوړ شوي دي، که هغه د حیواناتو دي که د عامه انسانانو دي. خو بیا هم د زراعت او د مالدارۍ د ریاست لخوا نه د فارمونو له مالکانو سره وخت نا وخت ناستې شوي دي، او ځینې مؤسسات هغوی موږ را دعوت کړي دي. هغوی کوشش کوي په دغه برخه کې د فارمونو له مالکانو سره ځینې مرستې وکړي. تقریبا 60 یا 50 مخکې د وټفور په ولسوالۍ کې یو د فارم مالک ته څه ناڅه مالي زیان رسېدلی وو، دا د ګیس ډبه هلته اور اخیستی وو، ځینې مرغان او ځینې چرګوړي یې پکې له منځه تللي وو. بیا موږ یو مؤسسې ته دوی معرفي کړله، او هغه مؤسسې بیا موږ ته اطمینان راکړ چې انشاءالله په دې برخه کې به موږ مرسته ورسره کوو.
نقیب الرحمن صاحب، مخکې د کنړ د خلکو شکایت دا و چې له دغه ولایته چارتراش قاچاق کیشي او ځنګلونه به دریغه وهل کیشي. د کله چې د طالبانو حکومت راغی یو شمیر خلکو تمه درلوده چې مخه به ونیول شي. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو د تیر والی د کونړ د تیر والی په وخت کې لا د چارتراش او قاچاق زور واخیست. اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا مخه نیول شوی ده؟
په کونړ کې د چارتراش په موضوع د ډیرو پخوانه روانه ده. دغه ځنګلونه ډیر په بیرحمۍ سره قطع شو. لرګي ټول د کونړ نه ووتل، البته خارج ملکونو ته هم تللي دي دا لرګي. خو دومره ده چې کله عمارت قائم شوی دی، د عمارت نظام راغلی دی، د لرګو د قاچاق مخنیوی شکر الحمدلله شوی دی. فعلاً هیڅ قسم لرګي فعلاً په فعلي شرایطو کې هیڅ قسم لرګي د کونړ نه نشي وتلی. هغه چې په کونړ کې داخل کې د چا ضرورت یې استفاده ترې کولی شي. خو د دې نه مخکې په تیر نظام کې قاچاق کېدل.
د ځنګلونو وهل درېدلې دي او کنه لا هم وهل کیږي؟
فعلاً ځنګلونه نه وهل کیږي، ودرېدلې دي کارونه په ځنګلونو کې. خو هغه چې پخوا ډېر ځنګلونه وو کم شوي دي. یعنی ضرورت اوس د دې ده چې بیرته موږ په دغه ځایونو کې بوټي بیرته کېنول شي، هماغه ځای کې په هماغه ځنګلونو کې بیرته بوټي کېنول شي. زراعت کوم همکار موسسه چې هغه موږ سره کومک وکړي بیرته د ځنګلونو آباد شي. فعلاً بوټي نه وهل کیږي، قاچاق هم نشته.
ډېر مننه والي صاحب. خالد، اوس خو وخت دی په اکثر ځایونو کې نیالګي ایښودل کیږي، لکه څنګه چې نقیب الرحمن صاحب وویل، شداد چې هغه ځایونو کې چې ځنګلونه وهل شوي دي اوس نیالګي کیښودل شي. څنګه د اشار له لارې یا له کومې بلې لارې دا امکان شته؟ او تاسو په دې برخه کې څه فیصله کړې ده؟
بله، د نیالګیو د کیښودلو پروسه تقریبا د دلوي د میاشتې په پای او د وحود فعال کې په کونړونو ولایت کې شروع شوې ده. د کرهنې او د مالداري د ریاست په چوکاټ کې په زرګونو نیالي عامو خلکو ته توزیع شوي دي، او همداراز په دولتي ځایونو کې، په اماراتي ځایونو کې چې کومې ځمکې د نیالونو د کیښودلو لپاره له مخکې نه آماده شوي وي، هلته ډېر زیات مثمر او زینتي نیالونه غر شوي دي. او دا سلسله او دا نړۍ اوس هم روانه ده انشاءالله.
یعنی په غرونو کې هم، په غرونو کې هغه سیمو کې چې پخوا ځنګلونه ولا وهل شوي دي، هلته هم نیالګي شولل کیږي؟
بله، د مانوګي او همداراز د څوکۍ او ځین نور ولسوالیو کې موږ د سیمې خلک راوغوښتل او تشویق مو کړل، ترغیب هم کړل، او ځینې نیالونه موږ دوی ته په اختیار کې ورکړل. خو البته دا غریز علاقه ده، په بعضو ځایونو کې به هغه غرونه او علاقې د نیال د کیښودلو لپاره لا آماده نه وي، خو کوم ځایونه چې ورته آماده وو هلته نیالونه در شوي دي. سره
د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد همدرد صاحب شکایت درلود چې وای په تورخم کې دوی تلار نه ورکول کیږي، دوی مجبور دي چې سپین بولدک تلار چې وښده لار ده. په دې اړه دوی توقع دا و چې چارواکي به له پاکستان سره خبرې وکړي چې دنګرهار او کونړ او لغمان اوسیدونکو ته هم اجازه ورکړل شي چې لند په تورخم اخواته وابلي.
د افغانستان چې څومره وګړي په افغانستان کې ژوند کوي، له ولایت نه بل ولایت ته ځي او د طبیعت تذکيري لري، دی وګړي په سفرونو باندې خو هیڅ نه واته باندې نسته. همدارنګه هغه افغانان ورونه چې له افغانستان نه بهر ملکونو ته ځي، یا د تجارت لپاره، یا د مریضانو د علاج لپاره، طبيعي خبره ده هغه د هر ملک وصول باید په نظر کې ونیول شي. د افغانستان د اسلامي امارت له لوري نو خو هیڅ نه واه پابندي او قیودات په د افغانستان په وګړو باندې نسته. البته په لوړه کچه باندې د وزارت خارجه او د وزارت سرحداتو قدرمنو وزیران صاحبانو د همسایه ملک لاغزي صلاح ورګانونو سره پرادته کې د اوسو واري ناشته کړې ده. امید ست ان شاء الله د دې تورخم په سطح باندې به هم دا مشکل په لنډ وخت کې حل شي.
نقیب الرحمن صاحب، بل اوریدونکو صفت الله وویل چې مرستې بېوزلو ته نه ویشل کیږي. البته دا شکایت همیشه شته، پخوا هم و اوس هم شته، په ټولو ولایتونو کې دا شکایت دی چې وای بېوزلو ته یا حقیقي کسانو ته نه رسیږي. نو د دې وړاندیز دا و چې دا مرستې دې وپلورل شي، حداقل په بازار کې به خوراکي مواد ارزانه شي او ټولو ته به ارزانه وي.
جناب سروان صاحب، زمونږ په کونړ کې خو هغه موسسات، همکار موسسات چې مرستې کوي کچیرته د امارت د نظارت لاندې کار وکي واقعا مستحق خلکو ته رسیږي، او هغه موسسات چې د امارت د نظارت نه په خپل سر باندې کار کوي ډیرې د سدي چې هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي. دا واقعیت د ډیر خلک پکې انډیواله نیم کوي. په کونړ کې څنګه چې لکه تاسو ته مخکې ما ویل غربت په زیاته کچه شته ده.
والی صاحب خالد دی چمتو صاحب دی وړاندیزونه پاره څه وایست د مناګي بند جوړېدو د سالار فابریکې د فعالیتو او د نورو بندونو په اړه ویل چې که توجه ورته وشي؟
بله، هغه امکانات چې د موږ سره په اختیار کې دي هغه موږ په کار اچولې دي. ډېرې زیاتې پروژې په دې ځمکې کې هم پلی سولې. له مرکز اسعد آباد نه نړۍ ته دا سړک ورغول سو، جغل اندازي وسوله. په لنډ وخت کې بل اسعد آباد نه چتې درې ته د دې سړک د جغل اندازي د داغګیری پروګرام هم پلی سي. همدارز د سلطنې ولسوالۍ وایي چې دغلته خلق اولسونه د موږ له سخت تکلیف سره مخ وو. موږ په ډیرو هڅو په ډیرو کوششونو باندې په دې باندې وتوانېدلو چې هلته مو یو استحکامي پل چې تقریبا یو 30 متره دغه اوږدوالی وو هغه پل موږ دغلته ودراوه او د عامو ولسونو د استفادې وړ وګرځېده. همدارز د موږ په مانوګۍ کې دوه کلو په منځ کې رابطه قطع وه، سیند په منځ د دوی کې حایل واقع و. هلته مو تقریبا د 15 متره په اندازه باندې یو پل جوړ کړو د استفادې وړ وګرځېده. د نورګل په ولسوالۍ کې هم دغلته د موږ ځینې کلیوال له ستونزو سره مخ دي. دلته مو هم د یو استحکامي پل ترتیب په نظر کې نیولی ده. همداراز د نړۍ په ولسوالۍ کې د راده غاړې ته د سړک تقریبا له منځه تللی و. دغلته د 200 متره په اندازه د استحکامي یا د استنادي دیوال کار عملا وشروع شوی ده. دغه هغه امکاناتو چې له موږ سره وو په اختیار کې و موږ دغه پروژې ور باندې پدې کړو د استفادې وړ وګرځېدلې.
تاسو مخکې د سړکونو د ترمیم یادونه وکړه. ځینې خلک وایي چې د اسعد آباد او جلال آباد سړک ډېر کار ته ضرورت لري، ترمیم ته ضرورت لري.
دغه چې موږ خو په دې سړک باندې رفت آمد کوو همیشه د څه خاص مشکل سره دغه سړک چې له اسعد آباد نه جلال آباد ته غځېدلې ده ډېر ستونزه او مشکل نه لري. داسې محدود جیونه داخګیري ته ضرورت لري. هغه موږ وزارت د فواید عامې سره خبره کړې ده. انشاءالله د موږ د کونړونو ولایت د فواید عامې د ریاست په چوکاټ کې به دغه چارې هم پیل شي. خو موږ حق د اولیت دغو درو ته ورکړی ده، چونکې په درو کې سړکونه ډېر خراب دي چې ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او په غره ته موږ ډېر زیات کار کړی ده. ما خو صرف دا دوه سړکونه درته وښودل. نور تقریبا تر 15 زیات فرعي سړکونه په درو کې یا د فواید عامې د ریاست په چوکاټ کې یا د انکشافي دیهات په چوکاټ کې یا د بعضي خیریه نهادونو د مرستو په نتیجه کې موږ هغه سړکونه جوړ کړي دي چې عملا د موږ ولسونه لګنه استفاده کوي.
یو اوریدونکي ویل چې د نجونو ښوونځي به په کونړ کې څه وخت پرانستل شي او بل دی پاکستان له لوري د توغندو د وشتل کېدو په باب غوښتل چې وایي ولې توند خبرګون نشایست. مهرباني.
د افغانستان د اسلامي امارت موقف د سرحداتو په حفاظت کې ډیر روښانه او ډیر واضح ده. کېدای شي دغه مرګره به یا د کونړ په ولایت کې نه وسیږي یا که وسیږي له حالاتو نه به واقف نه وي. په ټولو سرحدي سیمو کې د افغانستان د اسلامي امارت چې هغه کومه موجوده پالیسي ده د امیغې پالیسي له مخې نه د سرحداتو په ټینګښت کې ګړندي ګامونه اوچت کړي دي. نو انشاءالله تر دې نه به لا زیاته توجه ورته وکړي.
مثلا څه کار هم
کوي؟ ورور دومره سوچ وکړي دغه موجوده حالت له مخکې حالت سره مقایسه کړي. دا د کرښې مسله یا د توفونو ویستلو مسله خو نوې نه ده. دا له ډېره مخکې نه ده، 40 کاله د موږ ولسونه په دغه مشکل کې کړیږي. خو بیا هم که دغه حالت لږه حالت سره پرتله کړو وضعیت تقریبا 80% کې کنټرول شوی ده.
یعنی اوس هم د پاکستان له لوري توغندي وشتل کېږي. آیا تاسو ورسره خبرې نه دي کړي چې ولې پخوانی حکومت خو ویل چې پاکستان ورسره دښمنی کوله، طالبان ورته ساتل، د جدید حکومت دی ورانولو، ویجاړولو او لمنځه وړلو لپاره کار کاونو پاکستان شاید ګیله هم نه وای، لیکن تاسو خو ورسره دوستان یاست.
موږ له ټولو گاونډي ملکونو سره ښه او نیک روابط غواړو. هر گاونډي ملک سره موږ کوشش کوو چې د اسلام د اصولو لمخینه هغه حسنه روابط په خپل ځای باندې وساتو. البته په دغه لنډ وخت کې موږ د کلونو په ولایت کې د توفونو فرابطه د سیو راپورټ نه لرو، او د موږ د اسلامي امارات مشران د وزارت خارجي په چوکاټ کې له ټولو همسایه ملکونو سره دوامداره رابطې ساتلې دي، تر څو د سرحدونو په سطحه باندې هغه کوم اصول چې دلته وضع شوي دي هماغه اصول مراعات کړي او هغه اصول ځای پر ځای شي.
بل پښتنه د نجونو د ښوونځیو په ارتباط و
د افغانستان د اسلامي امارات موقف او د اسلامي امارات پالیسي په دې مورد کې هم ډیره روښانه ده. نو ان شاء الله له مرکزی ادارې سره به تاسو په دې مورد کې معلوماتونه ترلاسه کړی وي. موږ د ولایت په کچه باندې هم له مرکزی ادارې نه هدایت غواړو او د غوی د هدایت مطابق موږ کوشش کوو ټول کسانو ته هغه څوک چې د تعلیم شوق لري کاره خدینه دي کناری ردی د اسلام په چوکاټ کې او د افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې په مسؤول شکل سره موږ د تعلیم زمينه ورته مساعده کوو.
آیا وس نه د مساعده
په لګیا یو ديني تخنیکی او ديني مسائل موږ په مخ کې لرو په موږ باندې لګیا چې ان شاء الله هغه مشکلات دې موږ حل شي. نور به د مرکزی ادارې په هدایت باندې موږ دا ترتیب سره جوړو.
دا مشکلات ولې د خو د تاسو حکومت و میاشتو و چې دا مشکلات ولې په دومره وخت کې حل نشول د ډیرو خلکو لپاره دا سوال دی چې تاسو پلمه کوي الکانو ته دا تخنیکی مشکلات نشته د جنو لپاره شته.
نو تاسو ته وضعیت در معلومی کې لکه مخکې دا دوسی ویلې اکثره مکتبونو کې موږ تعمیرات نه لرو
او کې چلري
په اسلام کې
پوغه کې چلري او کې چلري آلته ولې نه پرشته
وو چې هغه څومره امکانات لمر سره ستو چې هغه څومره تعمیرات ستای یو ته خو تر شپږم سم په توری هغه د تعلیم زمينه ورته مساعده شوی ده. لږه نه بطوق ان شاء الله موږ د مرکزی ادارې سره په مفاهمه د اسلام د اصول مطابق او د موږ د افغاني عنعنات مطابق به ان شاء الله زمينه ورته مساعده کیږي.
ډېر مننه کور ودان نقیب الرحمن صاحب. په کونړ کې د شاتو د مچیو کاروبار هم په ورستیو کلونو کې غوړېدلې او زیات اوس د شاتو د مچیو کاروبار څنګه دی؟ ځینې وایي چې ورستیو تحولاتو د شاتو په کاروبار باندې هم اغیز شیندلې دی که څنګه؟
اوس جناب چروان صاحب پیلن خو د شاتو مچۍ کاروبار واقعا ودریدلې ده که یم ډیر په کمه کچه ده په ډیره کم اندازه باندې ده. پیلن هغه خلک چې په خوای مدلې د ناسم شرایطو له امله هغه مچۍ زیانمن شولې پیلن ډیر کم شوې ده.
ولې دیوغه دا کاروبار ولې خراب شوې ده؟ دلیل یې څه ده؟
نو دا شرایط هم د سی ګډوډ وو د خلکو د سی ځړه نازلو چې څنګه بکیږي دا شرایط به څنګه کیږي اوس پورې عام ولس بیر د سی یو قسم تشويش کې وو خو اوس شکر الحمدلله وضعیت ښه شوې ده ان شاء الله. هر سړی به خپل کاروبار ته بیرته یو کوشش کوي چې پرمختګ ورکړي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
د والی صاحب ځینې پروژې چې قسم تاسو د ځینو یادونه وکړه ځینې لوی پروژې هم وی چې مثلا بندونه وو یو بند اتیا نیوی فیصد بشپړ شوی وو. په د افغانستان په اکثرو سیمو کې داسې کارونه شته داسې پروژې شته چې اتیا نیوی فیصد بشپړې شوې دي خو قراردادی نشته او هغه پروژې نیمګړې پاتې دي او داسې هم ویل کېږي چې په ډیرو مواردو کې قراردادیانو پیسې هم اخیستې دي. تاسو دا ډول پروژې معلومی کړې دي او له قراردادیانو سره مو خبرې کړې دي او کنه؟
بله موږ یو داسې پروژه لرو چې هغه اتیا فیصد تکمیل شوې ده چې هغه 220 تریز روغتون ده په مرکز اسعد آباد کې. دغه له قراردادی سره موږ رابطه کړې ده او د صحت عامه رئیس صاحب لږ سره مجلس کړی ده. یغه چې هغه څومره پیسې د بانک جهاني نه اخیستې دي هغه یې الته لګولې دي. البته دا شل کې صدقار پکې پاتې ده او د پیسې الته بند دي. نو موږ ان شاء الله په دې لاند وخت کې له وزارت صحت سره په دې مورد کې مجلس لرو او هغه قراردادي به هم را سره وي تر څو دغه شل کې صدقار ته زمينه ورته مساعده کو. زمينه خو په امنیتي لحاظ مکمله ورته مساعده ده خو البته دا پیسې دي چې الته په بانک باندې دي نو موږ هڅه روانه کړې ده تر څو د دې د پیسو د راویستلو لپاره یو قانوني لار ولټو او هغه پیسې راووزي او دغه شرط یې صدقار به تکمیل شي. دا یو حیاتي پروژه ده د کونړ په سطحه باندې. دغه یو پروژه موږ لرو چې زیاته حصه یې رغول شوې ده کمه پاتې ده. البته د دې په څنګ کې دوه داسې جامع مساجد هم موږ لرو چې د هغو نوي فیصد کار یې تکمیل شوی ده، لس فیصد کار یې پاتې ده. د هغو له قراردادیانو سره هم موږ رابطه کړې ده، هغوی له موږ سره وعده کړې ده چې انشاءالله په لنډ وخت کې به موږ دا د مساجدو کار پیل کړو، دا لس فیصد کار به یې هم تکمیل کړو.
مخکې د رسنیو یادونه وشوه، نقیب الرحمن صاحب وویل چې خصوصي راډیوګانې غیر فعاله شوې دي، دلیل یې څه دی؟
موږ ټول رسنیو ته د افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور د اصولو له مخې نه د فعالیت اجازه ورکړې ده، که هغه راډیوګانې دي که تلویزیونونه دي. خو البته دغه خصوصي رسنۍ چې یا د راډیو په برخه کې دوی خپرونې درلودې او یا د تلویزیون په برخه کې خپرونې درلودلې، دوی څو وارې موږ راوغوښتل، مجلسونه مو ورسره وکړه، دوی خپل اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړی دي تر څو هغه خپرونې درولې دي، موږ نه دي ور باندې درولې او دې ته مو تشویق کړی دي چې ان شاء الله
موږ اقتصادي مشکلات څنګه کېدای شي چې تاسو ورته وایي دا شی مخبروي، اشی مخبروي، موسیقي مخبروي، کله دوی داسې پروګرامونه ونه لري چې مثلا موسیقي چې خلک ډیر اوري نو څوک هم اعلان نه ورکوي، نو دوی گزاره خو بیان شي کېدای.
نو دا خو د هر چا خپل برداشت ته د تاسو برداشت باندې باندې هر افغان تمنا بدای چې موسیقي به اوري، اما نور مګه په زورګونو داسې افغانان لرو چې هغه دینی خبرونه اوري او تجارتي اعلانات
اوري. بالکل، خو
د موږ له
هر به کوم شک نسته چې اوري، لیکن هر برخه اوریدونکو لري، نو دغه برخه خو تاسو خپل نه ولیده، ملي رادیو تلویزیون مو هم دې توقته، لیکن رادیوګانی هم که باید متفاوت شی ولري چې خلک یې واوري.
چونکه د افغانستان مسلمان ولسونه دا نه نه دي کسه الحمدلله مسلمانان دي، د دوی خپل تدعی غوښتنه هم دا د خپل روزمره ژوند د شریعت د امور مطابق عیار کی. نور په دغه رسنۍ باندې د موږ خوانه کومه پابندی نه ده وزا سوي.
ډیر مننه کور ودان کونړوالی مولوی صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر نقیب الرحمن چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.